په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د ناتو سرچینو د دغه تلوالې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. روسیا کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یو نوي ډول پراخ اعتراضونه وکړل. خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. روزګان کې د ماین چاودنې څلور پولیس وژلي. د افغانستان نیمایي وګړي د قحطۍ او وچکالۍ له ګواښ سره مخ کېدونکي دي، او لویدیځ د میانمار له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي د پولیسو پر ورنجر موټر د نخلول شوی ماين په چاودنه کې د دوه پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والي د دفتر خبر پانه کې ویل شوی چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترین کوټ خار اړوند ګرام اباندې سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پیښې ټپیان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. د دې روغتون یو ډاکټر ضیاءالرحمن رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یو ټپي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و چې د ښې درملنې لپاره کندهار ولایت ته ولېږدول شو. چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، خو په اورزګان او شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د هلمند ولایتي شورا په ناوې ولسوالۍ کې د یوه هاوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوه ولسي وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د اڅکزو ناو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټې مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفره په اوان باندې لګېدلي دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په دې ولایت کې د هاوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې او یو څلور کلن ماشوم ټپي و. د هلمند چارواکو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وای په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې، او د سږکال بشري چارو ته د رسیدګۍ پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثر شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره میاشت په یو راپور کې وویل دا مهال 18.4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابره زیات شوی. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالروف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خوشي شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس محمد زمان ګونش پرون ازادي راډیو ته وویل
چا په دوغم راورازو کې موږ ته د مرستې لاس راوګود نه کړ. دغه عبدالروف جان چې خوشی شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
دوی د اعتراض په ډول د فاریاب تر اقینې بندره پورې د دغه ولایت د څلورو ولسوالیو غځېدلي سړکونه بند کړي دي. نه کلن عبدالروف چې شاوخوا درې میاشتې مخکې له بلخ ولایت څخه وتښتول شو، تښتونکي یې د خلاصون په بدل کې له کورنۍ د $1 میلیون غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیس هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او د دولس اروپای هیوادونو لخوا پرون یک شنبه خبره شوه لکودتا را حصے په د هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونی او د خبريالانو زورونی غندل شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې لویدیز د دیموکراسي، ازادي، سولې او سوکالۍ په چارو کې د میانمار د خلکو د هڅو ملاتړ کوي او زیاته شوی چې نړۍ په د هیواد کې وضعیت له نږدې څاري. د غراس په میانمار کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د ګرځبندیز په مهال د ماښام له اتو د سهار تر څلورو بجو په امن ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز کودتا کړي، د آنګ سان سوچی په ګډون په سلګونو سیاسي مشران او فعالان نیول شوي دي. د اوکراین پاوز وایي درې سرتیری پرون د اوکراین په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. پاوز په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړې ویلي، درې سرتیری د دونیتسک سیمې ته نږدې د نوو لوهانسکي په ښارګوټي کې هغه مهال ووژل شول چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یوه چاودیدونکي وسیله وچاودېدله. دغلته له تیر دوبي راهیسې اوربند هم نافذ شوی، خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې دوه اوکراینی سرتیری په یوه وسلواله نښته کې وژل شوي وو. او روسي خبر هم دا چې سربیا له خپل ګاونډي شمالي مقدونیا سره د کوويد 19 ناروغي د 4,680 دوزه واکسینو مرسته وکړه. دا هیوا تر اوسه نه دی توانیدلی چې خپل وګړو ته چشمیری 2,100,000 ته رسیږي د دغه وبا په وړاندې واکسین برابر کړي. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچیچ او د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران جایو پرون د تابونیتسی پر ګاډي پولې دغه واکسین د پټپټیو د لیکدولو په تشریفاتي مراسمو کې ګډون کړی و. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ناتو افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام خبره کوي، خو طالبان بیا وایي د دوه پر هوکړه باید عمل وشي.
امیدوار هستم کې
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي.
دا خبرې داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر ویلي د شوروي لښکر هم په غیر مسؤول ډول افغانستان وتلې وي. دوه کې د سولې خبرې ټپ ولاړ حالات کې دي. د دولت ملکچان طالبان ګرام بولي
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
روسیا کې د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې وه. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د کېدونکو غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمېر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه د روانې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء ترمیم میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمېر سرچینو د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړیږي له افغانستانه د 10,000 سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم یې له 1 میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوی موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپل اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه شي،
مشکلات ایجاد نه شي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکو په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او کنه رسما پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی، که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و موریدل چې ناټو سرچینې وایي چې دوی به په خپله غونډه کې په افغانستان کې په پوځي حضور او دغه راز د اوسنی حضور پر دوام خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه د راتلونکې می میاشتې تر نیمایي یا تر وروستیو له افغانستان ووزي. می میاشتې ته تر اوسه شاوخوا درې میاشتې پاتې دي او امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر مخکې له مخکې 2500 ته رسولی، خو داسې ښکاري چې لویدیځ هیوادونه او امریکا په افغانستان کې تاوتریخوالی اندېښمن کړي او همدې احتمال ته په کتو داسې ښکاري چې دغه هوکړه دې عملي نشي او ممکن ناتو او امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په ظاهره همداسې یو غوښتنه لري. دوی پرون وویل چې شوروي ځواکونو هم له مسؤلیت پرته افغانستان پریښود او افغانستان د دوی په ټکو یوې کورنۍ جګړې ته ټیل واه. افغان ولسمشر پرون دغه څرګندونه داسې مهال وکړي چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. کاغلی غنی ویلي چې هغه مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو یا د شوروي لښکرو وتل غیر مسؤلانه وو. تفصیل یې د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د دودیرشمی کلیزه په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وټلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وټل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه ولاړې.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سولې چې پکې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابر کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې لوي مودي راهیسې ځنډیدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري. د غراس په اکثر لوی خارونو کې موږ د اف ام چپی هم لرو. 3.15 چپو باندې د ازادي رادیو خبرونه په صاف او واضح ډول اوریدل شي.
د سولې په موضوع کې تمیګو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره هم مخالف دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست. تفصیل یې په دې راپور کې.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له 2 د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یوه او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجیه انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 6 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته پر رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه کوي چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. دا چې موټر چلوونکي څه غوښتنې لري او د چارواکو ځوابونه ورته سي دي په دې اړه پام وکړئ. زموږ د خبریال راپورت.
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومجه ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړې کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کوم پوستې دي د ورګو نروسه تر کابله پرې د اربکینو پوستې دي، بې عزتۍ در رړوي، ټانګو ټکونه در بندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړې ده، موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولي دي. دوی دا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابیو پر لارې د پوسټو سم پازابیو چې اره پوسټمو پازابیو زوریم نظر دې نه دوی چې اره پوسټې دراسه د خدای تر آباده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وشي کړی هغه موږ ته بخیر منلو وړ نه دی. په دوم قدم کې موږ دا مشکل دی چې پوستې دې موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي سلطان ویلای په روزه کې مې ودرولو ویډیو یې هم سخص دې ورته ویلې مې دي. د غزنی پوستې دې د سپندې پوستې خلی د تودیچنې پوستې خلی د ماکور پوستې خلی د جانډې پوستې خلی په ساده کرابوخ پوستې خلی ټولې پوستې دې موږ پیسې خلی.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو صرف خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لار کې نه اخزګان به یي ولې ډیر به هدا ما کوشش کړ د پوسټي خلک تبدیل کړی دي دوه درې نفر نیولې دي او خبره پدې کې ده چې موږ هله ځل کې خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
شمیره چې تاسو دا هیله کړې ده د اوس لپاره ځواب نه ورکوي. هیله ده وروسته بیا کوښښ وکړئ.
وروسته مې بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري صفی الله ستانکزي ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هرات د اسلام کلا په لوی اور لګیدنې مقالې خپرې کړي دي. میل آنلاین لیکلي دي د اور لګیدنې په دې پیښه کې 214 دومره شدیدې وې چې آن د امریکا د ملي هوایی او فضایی ادارې ناسا سټلایټونو ثبت کړي. شنبه د اسلام کلا په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اورې واخیست. خبرونه د هرات د والی سید وحید قتالی له قوله لیکلي دي چې په لومړیو ساعتونو کې د اور سیمې ته نږدې ورتګ خطرناک وو ځکه د ګازو د هرې ډبې په چاودنې سره تر 100 مترو وسپنې الوتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ادارې ویلي چې په دې لوی اور لګیدنه کې د تیلو او ګازو شاوخوا 1500 ټانکرونو اور اخیستی چې له امله افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو زیان رسیدلی دی. د شنبې ورځې اور لګیدنې 80 کسان ژوبل کړي هم دي. میل آنلاین خبرونې د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اور لګیدنې په تړاو په خپله مقاله کې دا هم لیکلي چې امریکا د ایران په تیلو او ګازو باندې بندیز لګولی خو افغانستان یې استثنا کړی او اجازه یې ورکړې چې تیل او ګاز له ایران وپیري. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې له افغانستان د مغزونو د تیښتې په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ځوانه طبقه او تکړه خلک اوس له هر څه وړاندې د ځان د خوندي ساتلو په لټه کې دي او هڅه کوي له ډیرو مسایلو ځانونه لیرې وساتي. ډیلی ټلیګراف د کابل په لویدیځ کې د یوې کافې عکسونه هم له خپلې مقالې سره ګډ خپاره کړي چې ښایي نجونې او هلکان چای او کافي څکي. ورسپانی لیکلی افغان ځوانان تر شل کاله ډیر آزاد او لیبرال تربیه شوی او لوړ تحصیلات لري. د ورسپانی په لیکنه دا طبقه ځوانان ځانونه د هیواد راتلونکی بولي، خو په دې وروستیو کې په فعالانو، سیاستوالو، دینی علماو، تعلیم یافته قشر او خبریالانو باندې هدفي بریدونو دا ځوانان ویرولي دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د یوې افغان خبریالې مرضیه مهاجریې په حواله لیکلي، ناامنیو زور اخیستی او دې مسلې ګڼو ځوانانو ته د تېښتې سوچ وراچولی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول چې تیر نومبر د مقناطیسي ماین هدف وګرځید، ګڼ پیژندل شوي افغان خبریالان او فعالان وژل شوي دي. حکومت وایي طالبان دغه ټول بریدونه او پلان او ترسره کوي، هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای برخو کې یادونه کړې چې ځینې افغان ځوانان چې کله لومړی نورو هیوادونو ته رسیږي، د بیا راستنېدو فکر ورسره وي، خو ورو ورو امن او هوسا ژوند وطن ته د بیرته ستنېدو هوډ ورماتوي. ورسپانې لیکلي دا مسأله افغانستان د هغو تکړه او په کارپو خلکو څخه محروموي چې تیر شل کاله یې ځانونه په سلو زحمتونو رسولي دي.
زموږ کاګله ازادي راډیو نه اوري. اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په روسیه کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یوې نوې بڼې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. پلویانو یې پرون له خپلو کورونو د اسمان یا د اپارتمنونو د انګړ پر لوري د خپلو موبایلونو څراغونه او یا هم شمې بلې کړې وې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له پراخو مظاهرو وروسته چې د الکسی ناوالنی په زرګونو پلویانو پکې برخه اخیستې وه، دا ځل د هغه پلویانو د اعتراض لپاره له یوې بلې بڼې کار واخیست. د خپلو موبایلونو څراغونه او شمې بل کړي وو. د ناوالنی ټیم په روسیه کې د هغه له ټولو ملاتړو غوښتي وو چې پرون یکشنبه په سیمه ییز وخت ماښام له 2 بجو د خپلو موبایلونو څراغونه د 15 دقیقو لپاره بل کړي او مخه هم آسمان یا هم په خپلو اپارټمانونو کې انګړ ته ونیسي. دغه راز له دوی غوښتل شوي و چې د ناوالنی ملاتړ او له هغه سره د خواخوږۍ څرګندولو په خاطر کولی شي د ولنټاین یا د مینانو د ورځې د لمانځلو په مناسبت د زړه انځور ته ورته شمې ولګوي یا لاسي څراغونه روښانه کړي. دغه اعتراض مینه له ویرې قوي د تر سرلیک لاندې تنظیم شوی و چې د روسیې له لرې ختیځ نه نیولې چې ورځ پکې مخکې تیاره کیږي تر نورو ښارونو لکه پتروپاولوفسک، خامچتسکي، ولادیواستوک او خبروفسک ښارونه یې رانغاړلي وو. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو اعتراضونو کې به څومره کسانو برخه اخیستې وي، خو په ټولنیزو رسنیو کې له ایښودل شوو تصویرونو ښکاري چې د خلکو کوچنیو ډلو لاسي څراغونه بل کړي یا هم د زړه په بڼه د بل شوو شمو په خوا کې ولاړ دي. راپورونو له مخې پرون شاوخوا 200 ښځې د موسکو په یوه واټ کې راټولې شوې وې او پر سیاسي انګیزو د روسي ښځو د محاکمه کېدو په وړاندې له هغوی سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. ویل کېږي د روسیې په دوهم ستر ښار سان پیټرزبورګ کې هم شاوخوا 90 مېرمنو په یوه ورته اعتراضي لارون کې ګډون کړی و. الکسی ناوالنی چې په روسیه کې د فساد ضد یوه مخکښه څیره او د کرملن سخت منتقد بلل کېږي، د جنوري په 18مه له جرمني د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شو. نوموړی تورن شوی چې له مخکینی د 3 کلونو له تعلیقي بند څخه یې سرغړونه کړې وه او د موسکو یوې محکمې نوموړی د 2 کلونو 8 میاشتو په تنفیزي بند محکوم کړی دی. دغه پرونی اعتراضونه د غراز د هغه د میرمنې یولیا ناوالنایا او یو شمیر نور د حکومت ضد خزینه مخکښو څیرو ته ځانګړي شوي وو. اکثره دغه ښځې په دې خاطر چې له زندانه د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو ملاتړ کړی او په لاریونونو کې ګډون کړی په جنایي جرمونو تورن شوې دي. د ناوالنی میرمن یولیا د فبروري په 10مه جرمني ته تښتېدلې. که څه هم جرمني ته د هغې د تېښتې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو نوموړي په وروستیو کې په روسیه کې په تورچه د خپل میړه په ملاتړ په غیر قانوني لارونو کې ګډون کړی او توقيف شوی و.
ستاسو لا پیغامونو.
بل السلام علیکم، زه د پنځوایي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یم د کندکی د سرباز بچان په کورو کې وژ پاتې دا څنګه حکومت دلته څو میاشتې چې دلته مصروف وي، پیسې مو بندې دي، پیسې ول نه راکوي، دا څنګه کار دی؟ مجبور دا ته مجبور یې چې خپل توپکان خپلې وسلې موږ پرېږدو. بله ډېر زه ته ژرمو ناره تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه درزه خبر کوم د هلمند ولایت مرکز له شوزاد محمد اشرف ونیو ده سچ احوال نه پوس وزیر څخه دا هیله اوازو لرم. اگر لسوونی د تشکیلو پر اساس مرس الکترونیکی تشکیری تطبیق کرل شي، موږ غوښتنه لرو زموږ تذکيري ډېر تر ډېره مترتب ذکر شي.
السلام علیکم زکلی والا شنا د هلمند د نظری ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وای کنم د هرات د اسلام قلا په بندر کې چې کومه ولګېدنه اوس موږ په دې ډېره خواشینی یو. دا به زموږ ستاسو په هېواد پر اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر وکړي. نو زما د تجارانو سره دا خلاف ورزه ده چې د دې کسان بیا تر عام ولس نه کاږي او حکومت ته مې دا لارښودنه ده چې دوی دې تر خپل وسه پورې د دغه تجارانو سره کومک وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته پریږدئ. موږ به درته خبرو لدې سره ورو ورو د خبرونې دویمه نیمایي ته رسیږو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته د اورزګان چارواکي د پولیسو پر یو رینجر موټر د نخلول شوی ماین په چاودنه کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والی دفتر خبره شوی خبر پانه وایي چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترین کوټ ښار اړوند ګرام اب مانده سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د هلمند ولایتي شورا په نوې ولسوالۍ کې د یو هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یو ولسي وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې یوه ورځ مخکې د هوان ورته مرمۍ دوه وړې نجونې دغلته ووژلې او یو بل ماشوم یې ټپي کړ. د هلمند چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به میلیونونه کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. IOM پرون ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې ډېره تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدنې پلان یې اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثره شي. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالروف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خوشې شوی نه وي. لویدیځ هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واک لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. د اوکراین پوز وایي درې سرتیري پرون د اوکراین په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شول. پوز په یو خبره شوې خبر پانه کې ویلي درې سرتیري د دونیتسک سیمې ته نږدې د نو لوهانسک په خارګوټي کې هغه مهال وژل شوي چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یو چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. او سربیا له خپل ګاونډي شمالي مقدونیا سره د کووید 19 ناروغۍ د 4,680 دوزه واکسینو مرسته وکړه. لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. لومړی هم د انصاف په لټه کې چې خان محمد سیندې درته وړاندې کوي، او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام مه هیروئ چې قربانۍ زموږ همکاره فریبا ظاهر ده.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتي ورکړي. د ازادي رادیو عزتمند اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکې آزادي راډیو ته ویلي چې ډېرې کډې د دې ولایت له ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې. د دې له امله په سلګونو نجونې چې پخوا یې په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، اوس د ښوونځیو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
یاسان راغلی و دلته په کور پسې ګوتې ووایي د یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته موږ درس ورکوو چې هغه دې نه وایي په کورنټین
څه کور لاره ولې چې کور په موده کې بيخي تړلې و خوونځي
وو
د انجینو د خوونځي د خون کې څوک وي معلمان څوک
نو پیګه مغالي بازار ته نور
نو ته په دې خوونځي کې نه وي
نه نه
ولې تاسو د دې یک ولسوالۍ نه راغلي یاست مرکز د غزنی ته اصلی خونځه خو ویجاړ شوی خراب شوی کنه
نیلی خراب شوی خو دوی څنګه نو کوي هغه قرنټین خو او کوم کې انجن ورزی وسه
اوس چې دا غټ انجن ورزی دې د پاره کری کور نیولې اما غوړی چې ورزی وړی په شخصي کورونو ته ورزی هلته درس وای نو تاسو وسه غواړی چې دغه مکتب بیرته ژر جوړ شي
نه دا چې دغه انجن ته دی اړ لاله په سیمه کې پای سي د دې په یو کور کې یو د خلینو معلومات تاسو ته نږدې ورته تاسو
تاسو وای چې په شخصي کورونو کې د غټ انجن ته کتابونه جوړ شي ها
او دا چې دی اړ لاله په سیمه کې دی بعد لاله په سیمه کې کورونه د تاسو د ټولې نیمه کې د تاولات په پای سي ورو یو دوه درې هغه وسازن دا چې په انجن ته دا شروع وکړي چې هغه خو یې معلومات یې د ستران کې
ته خپل غواړې چې نور تعلیم وکړې
والی نه کوم ماته پنځم سم په ورځ دی چې په سوال کې راځم کړه طالبانو نه کړې وو دوی دا وڅ چې څنګه
او نور انجن هم غواړي شوق لري د زده کړو سره
هغه باندې چې دغه درامات ښکاره تر هغه مته نن څو په ورځ دی د 3 کالو څخه پاتې دا چې کولونه کې ورناس دي
دغه خونځه چې د قرنټین په وخت کې وران شوی دا غین وروسته خو ډیر وخت ووته د دولت څوک نه دی راغلی کار په نه دی شروع کړی
نه نه څه
خو دی نه دراته دی خلک آیا ته نه دراته دی چې وګران دی خو د دې سیمه خلک د انجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دی ورغلی دا شکایت ورته نه دی کړی ولې نه ورځي نو ته وایې چې د انجینو د ارزو ده چې باید د مکتبونه جوړ شي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایاندې اغلی نجیبی آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیره کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې وو نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی دپاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوي او درس ووایي
مرکز کې دوی وی چې مکتب نشته ورته
مکتب نشته دوی دا هم وای چې په مرکز کې ډېر دولتي ودانې شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکان لري او دغه مونږ ته جوړی کی او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بی درس پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا د چې ګوته زمينه برابر هم د پلمبي سر کې خو مونږ ته لیسی لرو مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر اوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جز شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېر دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکانات لري او دغه مونږ ته جوړی کی او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بی درس پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا د چې ګوته زمينه برابر هم د پلمبي سر کې خو مونږ ته لیسی لرو مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر اوسي
منګه په پلان کې لرو چې لاغو څخه ګټه واخلو ترڅو زده کوونکي چې لزده کړو لري پاتې هغه د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولای شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي.
نجيبه جان، دا هغه نجونې دي چې د دې ولایت د نام نه ولسوالۍ او په دې ولایت کې د نام نه یو یا نورو دلایلو له امله په غزنی ښار کې میشت شوي دي. د دې په خبره د دې ښار د بې ځایه شو کورنیو اکثر نجونې له زده کړو سره ډېره مینه لري. ځینو یو وخت په خپلو ولسوالیو کې څلورم، پنځم، شپږم، اووم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي، خو اوس پرې دغسې وضعیت راغی چې له زده کړو بې برخې. بلې بلې اورو، یعنې ادامه ورکوي.
او د په دې برخه کې چې ځینو ولسوالیو نه خلک راغلي دي او د لاسرسی نه لري زده کړو ته یا دا چې مراکزو ته لاسرسی نه لري، نو په پام کې همدا ده چې د غزنی ولایت د پوهنې ریاست سره په همپګۍ مونږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. که چیرې مونږ په لیسو ته دوی لاسرسی ونه لري، نو په ډېرې سیمو کې حتی په مراکزو کې مونږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو، هغه ځایونه کې چې لاسرسی نشته. دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې چې مونږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي.
نجيبه جان، متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه، هلکانو په حصه کې دا مشکل نشته.
صحیح ده، خو ګورئ زه باید یو د صدقه غزنی ریاست سره سمه وکړم که رښتیا ده ستونزې، خو باید رسیدګي هم ورته وشي. صحیح شو، زه بیا هم دا مسله تعقیبوم. مننه.
و هم اوریدل چې د غزنی له ښاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي. او د پوهنې وزارت ویاند اغلې نجیبې آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم. ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار څخه راستولې دی او وایي چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی. نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیل شي، نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري. د دغو دوستانو نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور منځن ټوم ورزو د پیغام به وورو.
بلې، السلام علیکم، زه محمد اساق ابوانم د کندهار څخه. زه مې یو څو الکو پیدا کړې دي د څو کال دي دلمن دي دلمن نه دالې ول سوالې دي چې ډېر شته بغار وخت وي د خپل کور ته زمونو کې چې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنۍ ما ژغوري راځي خپل خوشمې دي بوزي زموږ دا د درې او څو کیسه موږ تاسو سره سره د یو څه ټلیفون سره راو سوام سپر سپر و سپر د دوا یو نه کنده و دوا پنځه سره بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و و دوا پنځه سره یو څه بیا سپر یا د کنده دوا نه کنده سوا دوا یا سپر سلور یا د اتیا بدیش و سوا دوا یا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من زم بکار زواک دې د شمنډي لات لو شر ول سوالي څخه ساتیر اجازه دا پیغام پریس دم مخکې مې دا پیغام پریس ول دلته یو روح د محمد دوین په نامه باندې چې مشوره په نانا باندې دې د کوچانو سره دې تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دې نو مخکمه دا پیغام پریښی وو خو څوک نه سلو پیدا. خو بیا هم ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون 0 2 2 0 2 7 6 3 0 2
د تلیفون شمیره ځلې بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2 د تلیفون بل شمیره 0 0 3 4 1 0 9 8 شمیره ځلې بیا 0 0 3 4 1 0 9 8.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو دا د موږ هم در تخبره کړو اوس په د خبرونی د جوړښت سره سم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم زه بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ دادل خیل د کریانا د آزادۍ راډیو ټوس تر کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې آتیش کال کی چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمین ورښوي تر اوسه پورې د دوه د خسر او نه د دوه معلومات مونږ ته شوی. ډیر کوشش مو کړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زینم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه مونږ اورور او د خسر یا ورښوي دی د پیښور د ګنج د سیمین نو هر چاته کوم معلوماتي مهرباني د مخه ده من سره په دغش تماس وکړئ 8 8 4 4 2 4 4 5. بل شمیره 0 0 4 4 9 8 8 4 6. ډیر مننه آزادۍ راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه بریالي اوسئ.
السلام علیکم ګور جوړې په خیر آزادۍ راډیو ته سلامونه ونیکي هلي احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده په نویت په نامه راکئ د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 9 9. بله د اړیکه شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
معلومات را کی د مسلمانۍ له همدردۍ له دوله ډیره مهرباني به وي مشرین به هم ترلاسه کړي.
ما یو ګورو راښی دی دا 15 کال کېږي چې ورکوي دی نو نه د ژوندې راسته نه مړ نه راسته 15 کال کېږي چې د کور وتل د نوم عبدالله دی د پلار نوم عبدالجلیل نوم یې دی نن ولای څخه خبرې کوم کال چې پیدا چې په دغه لمبا دی زنګ راتوي چې په راویا دوه اویا وویشت درې سوسپانه چې په راویا دوه اویا وویشت درې سوسپانه.
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیول دی زمنګ یو ورور د مدرسې نه څنګه د ښکاله کیږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادی او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپل زمنګ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړئ د شمارې سره د اړیکه ونیسي 0005245 او دې او یو او سلام.
الو زه حکمل د هلمند د ولایت نوزاد ورسوالی د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم زموږ یو حاله کورک لري احمد یعقوب نومیږي څلورم سیا پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نهشتم نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي چې دی خپله اوري او که د بل ورور معلومات لري صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو پنځه شماره بیا تکراروم صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو پنځه دا که دا شماره دې زنګ ووهي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووهي هڅه دې وکړي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211214115.
سلامونه نیکلی کرامات تعالی دې رضی الله تعالی عنہ سلام هغه تاسو کې روز او خوشاله به تاسو عبد الله مجاهد هم لکه من ولایت خان محترم او زدون کو از ما یو ملګر سید محمد سلام تقریبا زنده کال کې دې خپل کور ته څنګه راځه ته نو ارتو کړ د په حق له معلومات لري نو زما ته دې په تلیفون کې نو سما څنګه کې چې من ولایت د نادلولو سوالي د سیداوات او سدون کې دې نو هر څو کړه د پاک له معلومات لري ما په دغه کوښښ مرو ته ما څو نیسې سفر او سفر څنګه او سفر دوا درې سفر درې یو ځل به ما راته کړه ما سفر او سفر څنګه وته ودې شته ته درې سو درې د لا پما.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زادی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټول د پتا سلام یم زاج خان سید کا ولایت جانسلول سوالی د شکر لکلا چی زنگوانای سن اما ورور دا سوال نسکالا کیجی چی برخ نانا درا کده ایسی معلومات یا نشتا کندار کابل علمان نفروب چرا وقت ایسی معلومات یا نکو کار جاتا ای دا پاکستان معلومات یا نمیم لما آسون دا دا جاد و جبان زور دا دا جانسلول سوالی دا پکتکا ولایت دا دا شکر کلا و سیدون کئی دا ممکت دا دینا بل زنگوی سپار ناویا اتیا اتنیوی سیل سپار لاریا اتیا اتنیوی یو سال مراش دې نمبر باندې موږ ته زنګ ووی دا به مهرباني.
السلام علیکم زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی د پلار نوم یې امیر ګل دی د اتیویشتو کال دی د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دو کال کېږي چې جلال آباد ته تللی و تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي مراد باز اغایګل او عزت. نو د مهرباني له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي 0999 3044. نمبر یوازې بیا درته وایم 0000 3924. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهرباني له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر.
السلام علیکم زه شبیر احمد د کندهار ولایت سیمه خود د میوان ولسوالۍ د سیمه خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې زه د پاتې سره چې اکیل ادوا کاله کې د کوټه خنادره کتل چې هر مسلمان ولر په اړه معلومات لري موږ د کلان سناراري کوم چې پر اړیا نشته په څلور تا او نه بیا او څلور چې پر اړیا شپږ نه څلور اته څلور صفر موږ د پیغام نه او انعام ورکوم.
بلی السلام علیکم. زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کرشم. زما یو وخت شی ورک دی د ستار په نامه دی د حاجي عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په حق له معلومات وي ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي دا لس کاله کېږي د خپل کوره څخه نظاره کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی وو د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او بیا دغه شمېره موږ ته دي په دغه شمېره زنګ ووي که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات را ته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 8 3 4 2 3 5. شمېره بیا وایم 0 8 3 4 2 3 5. د پسیو نمبر مو دی 0 2 0 2 8 5 2 5 5 2 0. شمېره بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د بار په حق له معلومات وي موږ دې په دا شمېرو زنګ ووي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي د حاجي عبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي موږ دې په دا شمېرو زنګ ووي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم کور مودن ګران ورور چې خپل پیغام مو راستولوي د دې موږ هم در تخپور کوي. هله ده چې وکولای سو د همدې خبرونې لاري استاسو او د نور غدوستانو چې خپل عزیزانو په سي ګرځي یو همکاري وکړای سو. نو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې راسره کومک کوي او استاسو هم مننه کوم چې پیغامونه مو راستولوي د نور پیغامونو په هله مهم يم تر خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مالسا.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
چپیم پسرا په باخت ریګم کله باد کله باران شي کله اور کې اوس وزیګم خوز زم په مخ زما کو درېګ مور کې غم چې درنګ په جان ورشم یو رنگین دا ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستوب میں فل کے بساتی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خیار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خو
آخر داغی لراغلم نپوهیگم نپوهیگم خوز زما تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا زرنا کیم خوشالا خود یارو نانا یاری پیمان پا گنا نیم خوبی ناغاو رکیگم پرون تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باغ تیریگم کل باد کل بارانشی